ستړي مشه د مشال رادیو خبرونه ته وګه د مازیګر سلور بجې شوې تر 15 بجو په دې خبرونه کې زنه جيبا مرستا سو کوربه ما په خبرونه کې درته مهم ریپورتونه دی راوړی مو دینو تاسو د ورېدو لپاره له مشال سره اوسې له خبر نورسته به ریپورتونه وره په دوه منی مې کې سروې ونیزه خبرونه په تکراری توګه ورېدل شي د هر څه د ورېدو لپاره له مشال سره اوسې په سر کې د پښتونخوا پاکستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملي همیر ساتنه
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته په پاکستان کې پروستو بارانونو کې اوسل درې سلوي کسان مړ شوی دي له دوکې تختول شوی د سکرو او کان کیندون کې آزاد شوی دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن د هیواد په تعلیمي ادارو کې د زدهکوونکو د احتجاجي کمپونو ور باندې د پولیسو د چاپو په اړه تر اوسه بیان نه دی ورکړی. تفصیل د اپریل له 12 مې د پیل شو بارانونو په دریو پړاونو کې په مختلفو پیښو کې په ټول پاکستان کې 133 کسان مړ شوي دي. په دې کې تر ټولو زیات یعنی 3 اتیا په خیبر پښتونخوا کې مړ شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت تنظیم ادارې ویان احسان داوړ پرون مشال ریډیو ته ویل چې په بارانونو کې له 3.5 زرو نه زیاتو کورونو ته هم تاوان رسیدلی. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال د ژغورنې حکومتي ادارې مرستیال مشر افسر خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې زیات بارانونه او سیلابونه د موسمي بدلون له وجې راځي او د دې د کابو کولو لپاره ادارې یو شمېر منصوبې پیل کړې دي. د بلوچستان له دوکې سیمې څخه د کویلې له قانونو تختول شوي او مزدوران ته 3 ورځې پس پرون خپلو کورونو ته ستانه شول. دا مزدوران روان کال د مارچ په 23مه بلوچ بیلتون پالې ډلې بیلې تختولي. د دوکې د کویلې قانونو مالکانو اتحادیه مشر سردار اکبر خان ناصر بیگا مشال ریډیو ته ویل چې دا کسان بیل کومه شرطه خوشی کړل شوي دي. بلخوا بیلې تر اوسه دا نه دی ویلې چې دا کسان یې څنګه خوشی کړل. بیلې دا مزدوران وروسته لغې تختولي چې د کویلې د قانونو مالکانو یا د ډلې ته د ټیکس ور کولو انکار کړو. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای روانونه په میرلي کې د وسلوالو او پوسټرمن زنختي ورسته پوسټ زموږه کیسه می 15 کسان د شک په بنیاد نیول چې اتن پکې د تفتیش په وخت وژل شوی دي. د سیمه او تنظیمي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته نن تایید کړ چې د اپریل په 10مه تر نختي ورسته 15 کسان د شک پر اساس نیول شوی چې اتن پکې مړ شو. نو موري وضاحت ورنکړ چې هغه تن چې شمشیر نومې ته ولې اوسنګ وژل شو خو زیات کړه چې پاتې سلور کسان خای د مشانو جرګې ته وسپارل شي. بلخوا پوزي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د میرعلی اوسیدونکو مجید بابر داوړ مشال ریډیو تول د دوی ورځنی ژوند اغیزمن شوه دی.
فوج سرچ اپریشن سے گرا چولی وا دے 9-10 بولے چکی ما کے پر واہ پہاڑز بندے پوتے شوا تو حکام نے داخل کی دے ولسی وا گڑی دا خاص خیال پر شو وسطل سی زکا چ پت بے گنا خالق کو کسٹڈی شو خستی چ ہے پوا جا سر یو کا سو بات شو کوئی واش زینا پوا اپریشن شو ولا گدا.
بلخوا انتظامی چارواکو ویل زکونکو ته به د امتحان ورکولو موقع ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا د کارمندګرو اتحادیه وایي د غنمو سرکاري نرخ ورته د منلو وړ نه دی او خلاف په احتجاج کوي. دا په داسې حال کې ده چې صوبایي حکومت د 30 کیلو غنمو بیا 3,900 روپۍ ټاکلې ده. د خیبر پښتونخوا د کسان کوارډینیشن کونسل جنرل سیکرټري لیاقت یوسفزئی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې په دې بیا غنم خرڅولو کې د کروندګرو ګټه نشته بلکې خپل لګښتونه هم نه پوره کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د خوراک وزیر ظاهر شاه تور ویلي دوی به د نورو صوبو پر ځای د خپلې صوبې له کروندګرو شاوخوا 6 لک ټنه غنم اخلي چې دارا ځایي کروندګرو ته ګټه ورسیږي. د خیبر پښتونخوا سیاستوال مختار باچا د ناروغۍ له امله د زیارت په ورځ وفات شوې. نوموړی د نېشنل ګوند بلوچستان د مرکزي کونسل غړی او د دغه ګوند د خیبر پښتونخوا صدر و. د نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا اطلاعاتو سیکرټري تیمور کمال د مې په 2مه مشال ریډیو ته وویل چې د مختار باچا جنازه به په خپل پلرني ټاټوبي بونیر کې کیږي. مختار باچا د فروری په 25مه 1944 کال کې په باچا کلی پیر بابا ضلع بونیر کې پیدا شوی و او لومړنی سکرې عمل تک کړی وی. د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا د زدهکوونکو احتجاجونو او ور باندې د پولیسو د چاپو په اړه لا هم څه نه دی ویل شوی. په عین حال کې ریپبلیکن ګوند هڅه کوي چې د غزې د جګړې په سر د امریکا په تعلیمي ادارو کې روانه نارامي د ډیموکراټانو خلاف د کمپین په توګه وکاروي. د امریکا په کالجونو او پوهنتونونو کې تاوتریخوالی د 3 ورځو راهیسې په داسې حال کې په زیاتېدو دی چې ځینې مظاهرچیان د خپلو احتجاجي کمپونو له لرې کولو څخه انکار کوي. بلخوا د تعلیمي ادارو انتظامي قانون نافذونکو ادارو ته مخه کړې ده چې په زوره هغه احتجاجي کمپونه لرې کړي. د دې په نتیجه کې نښتې شوې دي. خو په دې اړه ولسمشر بایدن وروستی بیان یو نه مخکې ورکړو. نوموړي د یهودانو خلاف احتجاجونه غندلي او هغه څوکم چې د نوموړي په خبره نه پوهیږي د فلسطینیانو سره سکیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
دا و ملیحا مرزا دا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. رپورټونه را سره دي د اورېدو لپاره را سره پاتې شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د اپریل میاشتې ورښتونو او سیلاونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي او اوس هغوی د موسمي بدلون د اغیز مخنیوي منصوبو باندې کار کوي. د چارواکو په وینا خیبر پښتونخوا صوبې د ملک د نورو صوبو پرتله زیات زیانونه لیدلي دي او خلکو ته به معاوضې ورکول کیږي. دوی دا هم وایي چې د تیرې میاشتې بارانونو او سیلابونو نږدې 150 کسان وژلي او د زرګونو نورو یې بیا کورونه نړولي دي. نو تفصیل د مشال لډیو خبریال غلام غوس په دې رپورټ کې راکوي.
د اپریل د میاشتې په ورښتونو او سیلابونو کې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې په بیلابیلو پیښو کې یو سل درې څلوېښت کسان وژلې شوي چې پکې تر ټولو زیات کسان په خیبر پښتونخوا کې وژلې شوي دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د طبي ناورینونو د انتظام د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د راپور تر مخه د اپریل میاشتې د ورښتونو په دریو لړو کې ټول درې اتیا کسان وژلې شوي دي او د سرکاري شمیرو تر مخه بیا په بلوچستان صوبه کې یوویشت کسان وژلې شوي او په پنجاب صوبه کې هم یوویشت کسان وژلې شوي او سند صوبه کې بیا څلور او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې څوارلس کسان وژلې شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي ناورینونو د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داور د مئی په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې شپږ شپېته کسان د اپریل یولسمې نه تر یوویشتمې پورې د تیزو بارانونو له وجې په بیلابیلو پیښو کې وژلې شوي وو او اوولس نور کسان بیا د اپریل د اتهویشتمې نیټې نه تر دیرشمې نیټې پورې په بیلابیلو پیښو کې وژلې شو. احسان داول زیاته کړه چې په بیلابیلو سیمو کې د درینیمو زرونه زیاتو کورونو ته هم زیانونه رسیدلی دي او اوس هم د زیانونو د معلوماتو راټولولو د سروې عمل روان دی.
اوسنۍ چې کومه لړۍ ده په دې کې اولستانان په حق رسیدلی دي چې مختلف وجوهات دي لکه په کورونا را پرېوتې دي په چا باندې او سده آسماني بجلی د واجه دا چې کوم څوک په حق رسیدلی دي یا څوک زخمیان دي د کمپنسیشن او د کورونا چې کوم کمپنسیشن دي د دې هم سروه روانه ده حاضرلی انتظامیه په مدد سره. نو دې ته به هم چې کوم دی معاوضه ورکړل کېږي. بل د پی ډی ایم ای چې کوم کنټرول روم دی چې د هغه ایمرجنسی نمبر چې دی 1700 یا یو او 000 د پی ڈی ایم اے د ایمرجنسی نمبر 1700 سره رابطہ وکي او خپل مسله خپل مصیبت خپل چکم شکایت وی هغه ورسوي.
د موسمونو او چاپیریال د ادارو چارواکي وایي د بو هوا د بدلون د ناوړو اثراتو په وجه په دې وروستیو کې د اپریل په میاشت کې د معمول نه زیات بارانونه وشول چې د سیلابونو او مرګ جوبلي د بیلابیلو پیښو سبب وګرځیدل. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د ادارې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر فهیم خان وایي د اپریل په میاشت کې د معمول نه زیات بارانونه د موسمي بدلون د بدو اثراتو ښکارندوی کوي.
تر څو چې دا خبره ده چې آیا په تیر شوي کارونو کې داسې بارانونه شوي وو که نه شوي، ظاهره خبره ده چې د اقلیمي بدلون یا د کلایمیټ چینج په وجه د بارانونو ترتیب چینج شوی ده. خیبر پښتونخوا په ډیرو علاقو کې د خپل نارمل یا ایوریج نه بارانونه زیات شوی دی او دا ټول سیزونه چې د اشاره کوي د اقلیمی بدلون یا د کلایمیټ چینج طرف ته.
په خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال د ساتنې د ادارې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی لخوا د مشال ریډیو سره د شریکړي دستاویزاتو تر مخه وفاقي او صوبایي حکومتونو په 2022 کې د موسمي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره یو پالیسي هم جوړه کړې ده. د دغه سرکاري دستاویزاتو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د موسمي بدلون د مقابلې لپاره بیلابیلو سرکاري محکمو د زیاتو ونو بوټو د لګولو د دوړي لوګي او زیات حرارت د مخنیوي او د واورینو غټانو یا ګلیشیرز د ویلې کېدلو د مخنیولو او ځنګلي ونو بوټو او ځناورو د تحفظ لپاره د صوبې بیلابیلو سرکاري محکمو په 195 پروژو کار پیل کړي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د چاپیریال د تحفظ یا انوایرنمنټل پروټیکشن د ایجنسی په نوم د ادارې مرستیال ډایریکټر افسر خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو پروژو هدف په هوا کې د کاربن ډای اکساید د زیات شوي مقدار مخه نیول او د ګلوبل وارمنګ یا نړیوالې تودوخې د زیاتېدلو مخه نیول دي.
نو څومره زیات چې ګلوبل وارمنګ کېږي دومره زیات به ورسره بیا بارانونه هم کېږي. بلا ډېر فریکوینسی به زیات شي، ډیزاسټر به زیاتېږي. حل د دې دا دی زیادہ نہ زیادہ پلانٹیشن اوشی گرین ورلڈ یعنی کہ مطلب دا شو چاہیے پلانٹیشن دے سولرائزیشن تتلی دی رینیویبل انرجی داغی استعمال سے کم دیا گا زیادہ ول دی چونکہ حالات دس روان دی تو ورس ورس ٹمپریچر سے وہ کی گی دا انسان ایکٹیویٹیز سے کم دیا گا ڈیر زیادہ شیوی دی اور داغی سرا حرارت پیدا کی گی نو گلوبل وارمنگ سے کم دیا گا نورم مخکزی
د ملګرو ملتونو او نړیوالو سیړنیزو ادارو تر مخه پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې د آبو هوا بدلون په وجه د لوی خطر سره مخامخ دی. په 2022 کې د پشکال د زیاتو بارانونو او سیلابونو په وجه په پاکستان کې خواوشا 1100 کسان وژل شوي وو او د نړیوال بانک د راپور تر مخه یې د هیواد اقتصاد ته د 10 ارب ډالرو زیانونه اړولي وو.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان له دوکۍ سیمینا د روان کال په مارچ میاشت کې یو شمیر کان کیندونکو تختول شو چې وروسته یې بلوسو یوې وسلوالې ډلې د برمته کولو ذمہواري قبوله کړې وه. بیلې په نوم دغې ډلې ویلیو دا کار ځکه کړی چې د ډبرو سکرو د درنګونو له مالکانو یې د هغوی په وینا ټیکس غوښتنه غوښتلی وو چې هغوی یې له ورکولو انکار کړی وو. اوس چې تختول شوي واړه کیندونکي خوشې کړل شوي دي. چارواکي وایي دا کسان پرته له تاوان یا قلنګ ورکولو خوشې کړل شوي دي. ایوب ترین رپورٹ رکھے.
د بلوچستان د دوکۍ څخه تښتول شوي د کویلې و مزدوران د مئی په لومړۍ نیټه بیرته راستانه شوي دي چیر چې د دوی تود هرکلی سوی دی. د 8 ورځو وروسته راستانه شویو مزدورانو ویلي دي چې دوی بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا BLA تښتولي وو چا چې په سیمه کې د کویلې د کانونو د خاوندانو څخه پر کویله د ټیکس غوښتنه کړې وه. په دې ترڅ کې د کلاسیف لا سره تړاو لرونکي یو مزدور قائم شیخ د مئی په لومړۍ نیټه د راستنېدو وروسته و مشالډو ته وویل چې دوی ټول شپې په داسې غرنۍ سیمه کې وکړې چیرې چې د انسان ذات نه و. خو د نوموړي په خبره چې تښتونکو د دوی سره سم وضعیت کوي او کله یې هم پر دوی تشدد نه دی کړی.
دوی بلوچي برابي سره ویلې موږ سره هم نه ویلې بس وارې وارې به دوی دغه وکړل پښتو دوه کسان پکښې هغو به د کمزور پښتو ویله یا هغه دغه چې جوګانې ویلې دا جوګانې سره در ولې ویلې بس واښو شانې پراچولي ولو بس په دغه کې وسېدلو بیا چې بیا بل ځای له بیا کړه وکړله مخه ورسره ولو سامان راشن ماشن بستر دا دی بیا یوړ دی بس دی دا بل چوکي همرو دوی بډار سره جوړ ک بیا دې شپې کولې کولی مولې سره ولې بس انوال به کله فشار زاد دی بیا بل پریشانی و دا به اوته ولې بس دی به ګولې ورکله تر کمر وځي وړي بیا مبل مسلمان په سترګو نه لیدل دا غو یول کسان ما چې بس
د نو مړ په خبره چې تشتون کشمیره یول سو د چا لپاره چې به پر خرو د نچرګند ز سخه راشن یا نور خوراکي توکي راتلل. په دې اړه مشکل له د دوکری د کویلې د کانو د خاوندانو د اتحادیه د مشر سردار اکبر خان ناصر سره تماس ونیوي. نو هغه مشالډو ته وویل چې دوی د بیلې لخوا پر کویله د ټیکس غوښتنه په کلکه سره رد کړې ده ځکه چې د ده په خبره دغه کسان بیل څه شرط را خوش سوي دي.
پر یو شرط هم نه دی کړی دا مو څه لا کوته ویل دي چې زه غواړم چې کوم څه غوښته کړم کله مو ټیکس درکې نه تا وخوړ کړای لکه یې لا که چې نه راي لکه یې ورور مو زه ولا
کومک
د دوکۍ د کویلې و مزدوران پرون په داسې وخت کې و دوکۍ ته بیرته راستانه سو کله چې د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د مزدورانو نړیواله ورځ لمانځل کېده. په کوټه کې د مزدورانو د نړیوالې ورځې په اړه د یوې غونډې پر مهال د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان لالا راته وویل چې دوی همیش دا هڅه کړې ده چې د کویلې و مزدورانو ته څه زیان ونه رسیږي.
غریب کارکنان وړي او د
هغه په ذریعہ د مالکانو سره خپل شي د دې کمی خبرې دی هغه حل کول غواړي دا مین وجه ده او موږ همیشه د دې صدا خواس کړی دی او دا دې مهرباني ده چې په خوا په دې کې مرګ او ژوند راتله وزن نه ده خلک شي نه کور ودان دا لوی خبره ده موږ د دې مزمت نکو په دې چې موږ د دې په خپل چارو مشکار نه لرو لیکن دا یو خواس کو چې غریب ورکل شي دی باید دا دې در دې لاس واړول شي د دې سره بد ونه شي
دا د ونه ورده چې د مارچ په دروښتمه نیټه د دوکې څخه د کویلې ومز درانت شتول سوي وو چې ورسته زمواري بلوچستان وسلواله ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی قبل کړه وا په تشتول سوو کې څلور د کلاسې فلاد و د سواد شانګلې او یو د دوکې وسیدونکو دي په دوکې کې د اپریل په وښتمه نیټه په رابلل سوي و جرګه کې ویل سوي وو چې د کویلې خواندان په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر و سره دې اسکرو ته پر یو چن کویله د 200 څخه زیات روپۍ ټیکس ورکوي نو ځکه دوی و بلوچستان وسلواله ډلې ته نور اضافي ټیکس نسی ادا کولای که څه هم د بیلې لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل سوي خو د بلوچستان په نورو برخو کې د کویلې د کانو د خواندانو په خبره چې د سردي اسکرو سره سره دوی و بیلې ته هم پر کویله باندې ټیکس ادا کوي
نن د اسامه بن لادن د وژل کېدو ډیر لس کاله پوره شول هغه د القاعدې مشر او بنسټګر او هغه ډله چې د امریکا له خوا ترهګر پیژندل شوې ده نوموړی د 2011 کال لمې په دویمه د پاکستان په یبټ آباد ښار کې د امریکایي کمانډوز واکونو په برید کې وژل شو پاکستان لاغي به سارې پیښې وروسته ځینې اقدامات وکړل یو کمیشن جوړ کړ او د ډاکټر شکیل په نوم د پولیو د ادارې یو مشر گرفتار کړ چې لا هم په بند کې ده د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته په پاکستان کې آیا القاعده وسلواله ډله کمزوره شوه شوی وکنه د مشال لډیو خبریال شنواز ترکزی په ریپورت لري
دا د مئی دویم 2011 کالو په یبټ آباد پاکستان کې د امریکایي پوځونو هلیکاپټر آپریشن کړو او دغلته یو پټ او په عام آبادی کې موجود د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن وژلو د دغه پیښنه ډیر لس کاله پوره شو د اسامه بن لادن د وژنې وړاندې هم او بیا وروسته هم په افغانستان کې موجود واکمن طالبانو هغلته ولې پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوالو ډلو خپل عملیات کړو او جاری هم ساتلو پاکستان کې د القاعده د دغه مشر د وژنې وروسته په دغه شان پیښو کې تر دې چې زیاتوالی هم شوی د اسامه بن لادن د مرګ او وروسته په دغه موضوع د پاکستان نه د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان ګڼ شمېر رپورټونه جوړ کړي
دغه وژنې نه وروسته بیا چې کوم حالات مخې ته مونږ وګورو دوه قسمه سیزونه کو تاسو کتلی وي یو خو چې د کوم پروپاګاندا وشو چې را د هغه ته رسیدو د پاره د پولیو د خلک په دې کې مرسته کړې د امریکایي سره او د سی آی ای سره د هغه نه پس تاسو وګورئ د پولیو واکسین چې کوم دي کوم کارکونان دي هغه خلک په نخښه شو ډیر خلک په کې مړ شو بلکې هغه سلسله خو تر اوسه پورې روانه ده دویم که تاسو وګورئ فوري تور چې کوم رد عمل مونږ وکړو نو هغه په شبقدر کې چې کوم د فرنټیر کانسټبلری کومه خېله و په هغه باندې مریدو شو چې په هغه کې هم ډیر زیات خلک په نخښه شو او هغه په کې وجلې شو دغه نه پس تنظیمونه چې کوم په ټي ټي پی کې هم یو تحریک طالبان چې په هغه وخت کې هم ډیر زینو کې هغه دغه اعلانونه مو کوچدا بدل به مونږ خلو د دې پیښه د 2011 نه پس دغه خلک په هغه طرف باندې لاړل او دلته کې د القاعده هغه وجود په نوم باندې پاتې شو
د بن لادن د وژنې یا امریکایي حکومت ته د د زید خودرو په تور د هغه وخت خیبر ایجنسی د صحت د محکمې مشر ډاکټر شکیل افریدی د مای په درویشتمه معنی د بن لادن د مرګ نشل اورځ پس گرفتار شو په نوموړو تور چې د قانون او د صحت د محکمې د اجازه ته بغیر په یبټ آباد کې د پولیو واکسینو مهم چلاول او دای معلومه وله چې ګنې په دغه ځای کې د القاعده مشر اسامه بن لادن درک ولګوي چې آیا د په کوم کور کې پټ دی او یا شته هم او کنه په 2012 کال کې د مې په درويشتمه ډاکټر شکیل افریدی د هغه وخت اف سی آر د قانون د لاندې درې دي شکار د بند سزا شو او هغه په دې تور چې ګنې د غداری کړی و او د غیر ملکیانو پټ پنا مرسته کړی و د اسامه بن لادن د مرګ وروسته په سیمه کې د ترګری پیخي زیاتې شوې او کنه حق نواز خان زیات کړه
نو د منتخي مجموعي تور کمن وګورو لکه څنګه چې لال مسجد نه پس په پاکستانی طالبانو کې د ټي ټي پی په شکل کې یو ډله مخې ترا لوټولې لوی وړې ډلې چې کومې یا ډلګې چې وي هغه پکې راوځي شوې دغه شانته کې د القاعده نه پس هم تر هغه لري یا د وسلوال کومه هغه نورم زیاته شو دا اوس هم په دغه سرکل کې چې دی وته جهادي سرکل وي هغه کې د اسامه بن لادن هغه یادونه شوې یا دغه هغه کوم طریقه باندې شنو هغه کله افغان طالبان له خوا دي او کله دغه شان په پاکستانی طالبانو کې هغه سيزونه شته. 14 کال تیر شو، حالات ته هغه نه خراب شوی دی او ښه شوی نری.
د جون په اولنۍ 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ایبټ آباد د دغه پیښې د پلټنو لپاره کمیشن مقرر کړو. د دغه کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وو. بیا دغه کمیشن په 2013 کې د جنوري په اولنۍ هفته کې خپل تحقیقاتي رپورٹ وزیر اعظم ته ولېږه، خو هغه رپورٹ لا هم نه دی عام شوی. د دغه رپورٹ ځینې برخې چې په بیلابیلو میډیا چینلونو کې راغلي وي، د هغې تر مخې رپورٹ کې د 300 نه زیاتو تنانو سره مرکې شوې وي او رپورٹ 200 پاڼې وو. دغه رپورٹ کې ځینې وړاندیزونه هم شامل وو، خو ورباندې عمل ونه شو. او بله دا چې رپورٹ هم میډیا ته وړاندې نه شو. دغه رپورٹ میډیا ته د نه وړاندې کولو وجوهات څه کېدای شي؟ حق نواز خان وویل،
کمیشن کې داسې مسلې دي چې پاکستان کې خود اوسه پورې حمود الرحمن کمیشن د بنگال والا هغه تر اوسه پورې مخې ته رانغی. نو دلته دا مسلې وي او وجوهات هم دغه وي چې ولس ته پته ونه لګي، خلکو ته پته ونه لګي چې دا څه شوي اوس.
د حق نواز خان په خبره 2011 نو وروستو د سیمې حالت لا زیات خراب شوه. لکه 2013 کال کې د داعش خراسان په نوم وسلواله ډله په دې سیمه کې مخته راغلی وه او د زیاته کړه چې دغه ډله کې د القاعده سخت دریزه خلک شامل شوه. د خبره عملیات هم د القاعده نه سخت وو. حق نواز خان دا هم ویل، دلته دغه پیښه نه پس یوازې هم دغه ډله نه، بلکې ځینې نورې ډلې هم چې د هغه مشران اول په تحریک طالبان پاکستان کې خپل خپل ډلې جوړې کړې وي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار داود خټک له شنن کې مشتاق یوسفزی سره مرکه کړې ده. مشتاق یوسفزی وایي د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته القاعده ډله هغومره فعاله نه ده پاتې شوې. نوموړی زیاتوي چې کېدای شي دا ډله په محدوده پیمانه اوس هم د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې فعاله وي. راځئ د مرکه اورو.
مشتاق صاحب، نن 2 مئی ده، د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې 14 کاله پوره شو. تاسو سنگورے چ القاعده ڈلا د اسامہ بن لادن د مرگ ورستو اوس چرته ولاړه ده؟
ما بخل مال ډیر غلط نقصان ورته پېښوي، ځکه چې هغه دو مشران یو بن لادن او دغه پس شیرین ولکدی مشر بیا ډاکټر امنا زوهری کوله، او دغه دوران کې هم بیا ډیر فعال نه و القاعده. او بیا چې کله افغانستان کې طالبان حکومت راغی، نو ظاهر خبره ده ټول افغان طالبان چې کوم نغی خلک پدې د پاکستان او افغانستان څنګه کولای لکې دغه دغه چې یو پاکستان کې چته مو نو هغه ټول لاله افغانستان ته. او بیا د ریج کوم مشر ډاکټر ایمن زواهری یو رقم افغانستان ته وځل شو. ما خل دي اوس واغه هم ته کې ای پال نه دی، خو شون کې په افغانستان کې په دې وخت کې زیاته دلشتا کوم غیر مقتدر زبای کل قیدا هم ده. خو افغان طالبانو ای باندې دومره کنټرول کړی چې هغه په افغانستان کې یا د افغانستان د خور نه نور زینو کې عملیات شي کول.
مشتاق صاحب، تاسو فکر کوئ چې دا کیسه مډلی چې وی لکه د القاعده په سیر ډله، نو دی یو حکومت یا یو د طالبانو په سیر باندې یو ګروپ دی د خپل فعالیتونو نه ودروي شي کدی وته وې دی خپل فعالیتونه ډیر په خاموشه سره او په راز سره کوي؟
دوی تنظیمونو په میث کې ډیر زیات مضبوط اړیکې وي او دوی یو بل سره کومک سره حاکی پزار باندې هودي دا وی چیرې موږ دا غیر پالګلې دی او دې ته بدل دګي آشان دګي موقع نشور کول چې دا دوی فور استعمال کړي پاکستان کې او افغانستان کې او دنیا نور مخونو کې دي. خو چې دوی ریبل سره په صف وخت په کار راځي یو بل سره کومک کړی وي، نو موږ دا شان دګي دوی پټ پټ باندې خپل کار وایي کی.
مشتاق صاحب، د بن لادن د مرګ نه پس القاعده ډلې تر اوسه پوری بیا کوم لویا داسې واقعیا نه دکړي د یو لسم د سپتمبر په سیر باندې، نو آیا دا هم د دې د کمزوري علامات دي؟
لکه شک نشته چې هغه د لغت نقصان شوی دی او دا غي چې کوم هدف په پرانو شو، بل دا غي چې کوم مس دوه مهم شرانو هغه وجل شوی دی. بل دین علاوه چې د تک کله دیو په کبایي سمو کې پاکستان لاکو کې نو دوی زیات چې کوم مشرانو او مهم کسانو دوی چې بچیا تربیه ورکول نو هغه پټون هم لوک وجل شوی دی. ما په خپل باندې اوس چې دینو داسې ښکار چې دایښ چې دینو هغه دوی رپیاسوی دی دایښ په دنیا کې زیات چینو فعال دی
او په دې سیمه کې هم زموږ خلک دایښ حمله زیات شي. مشتاق صاحب، پاکستان ته براشو، په پاکستان کې د بن لادن د وژنې نه پس دلته د وسلوالو فعالیتونو ته تاسو څنګه ګورئ چې هغه زیات شوی دي کم شوی دي؟
نو څنګه د القاعده جنډه په پاکستان کې نه و، چونکه مجبور شو افغانستان کې د طالبان حکومت لنګ شو. افغان طالبان القاعده نو چې کوم غیر ملکی جنګي پاکستان درل پنې وسته دلته کې دایي همدرد زیات وو، هغه پنا ورکړه. خو د ری یا د بن لادن د وجل سره پاکستان ته کدن نه شوی او دا وجل چې پاکستان کې کوم جنگیالي دلی دي نو دا غي بالکل پیټرن بدل دی. یو خدای چې پاکستان په خپل منډه دلی پیدا کړی دی کشمیر کې بغیر جنگونه کول او پاکستان په باندې پابندي ولګول او لګول غي بغاوت کو نو افغانستان د پاکستان حکومت سره د باندې اصلاح راوغستله تو دل تک چې کوم دل دی پاکستان کې لاغي او ډېر بالکل مختلف پیټرن دی لاغي مختلف احداث دي
او مشتاق صاحب د هغه وخت یعنی په پاکستان کې د هغه وخت وزیر اعظم چې کوم یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټي په مشرۍ باندې حکومت او دی د تحقیقاتو یو حکم هم ورکړیو د جون په میاشت کې غالبا هغه راپور بیا جوړ شوی او جسټس جاوید اقبال د هغه مشرۍ کوله هغه راپور ښکارا شوی دی نه دی شوی کنه دی شوی ولې پاکستان هغه راپور سرګند نه
کړ؟ دا سره د یو راپور نه دی پاکستان کې دا یو راپور د دې مخ ترانه غو نو مهم په بل ځای پاکستان دوه ټوکر شو په 1971 کې هغه مجرمان کمیشن جوړ شو هغه راپور مخ ترانه غي به تاسو وایئ چې څومره واقعي شوی دی راي کې د لیکت علی خان وجنه دا د جن جوړک وجنه دا بیا داسې څومره نو دا غیر غلط واقعي شوی په خور کې چې کوم دلته کې پامې په سکول باندې حمله شوی دی کې مشن جوړ شو چې په خور یې کوټ چې یو جج چې نه مې سړي کوله دا شاند کې د تبات د واقع هم انکوري شو دا غي باندې غټ مصرف شو ډېر حاجت پر غلي او د پیسې میټینګ شو اوس په دا غي څنګه د نور رپورټونو کوم تحقیقات شوی دا غي رپورټونه مختلف راغلي دا شاند د تبات واقع د کمیشن چې کوم نه رپورټو ام مختلف راغلي
او وجه سي
کوم کوم د هول شوی دي ما په خپل وای دا چې اکثر دا اشاره وی چې پای کې د سٹیټ یعنی د ریاست یا د ریاست چې کوم اداري دي دا غي نه کمی پکې وی دا غي چې کوم زمور سره کې د لاین انفورسمنت ایجنسی دا نه کمی پکې وی نو بیا څه ته مختل راځي ادر وایز خدا ته چې بلګه پای کې پولیټیشن یا سیاستمدان یا د خلک پکې نو ولوي پولیس هم پکې بیا دا غي رپورت مختل راځي خو کله هغه څه ډېر خطرناک وی ډېر حساس وی بیا غي رپورت مختل راځي
خبریال او شنن کې مشتاق یوسفزی او چې د داوود خټک پښتنې جواب ولې په داسې حال کې چې حکومت لپاره رئیس د تیلو بای راټی ټکړي د خیبر پښتونخوا خلک وایي کرایې له هغه سره لوړ دي خلک وایي کله چې حکومت تیل ګران کړي د گاډو کرایې لوړ شي خو چې کله تیل ارزان شي کرایې نه کمیږي دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې خبرې نوټس واخلي شبیر جان په ریپورت لري
حکومت د سه شنبه په ورځ د راتلونکو اونۍ لپاره د پېټرول او ډیزل نرخ کې کمی اعلان کړی دی د پېټرول یو لیټر نرخ 15.5 روپے او 30 پیسې د ډیزل یو لیټر نرخ 8 روپے او 20 پیسې رقم کړی شوی دی د خزانه وزارت لخوا په 3 اپریل د شپې جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا کمښت 13 اونۍ په نړیوال بازارونو کې د پېټرول مصنوعاتو بیو د بدلون لامل دی کړی دی دا چې اولس د پېټرول مصنوعاتو نرخونو کې د کمی ته سرنګوري او دوی ته څومره ګټه ورسېده نو محمد عکیف چې په خبرتا روزانه خپل روزګار لذي راځي وايي هیڅ کمی په کاریانو کې نه راځي
زمانه حکومت نه راخواسته چې دوی دې پرې اډو کې وګرځي را دي شي ډېر روانه د خپل نامي ورتي
مردان ته روزانه تونکي او راتونکو وقار جان وای چې کله د پېټرول نرخونه سیوا شي نو کاریانه سمدستي سیوا شي خو چې کله راټیټ شي نو بیا په کاریانو کې کمی په نظر نه راځي دوی وای زیاتره ګاډي اوس په سینجه ګرځي نو باید هغه نرخونه هم حکومت راټیټ کړي او ورسره کاریانه هم وساري
چې زمانه ډیوټي مردان کې دا او زه روزانه زم مردان ته 120 روپے پلین کوچ والا علی 150 روپے موټر والا علی نو چونکه پېټرولو کې کمی راغله نو پېټرول نن سبا هو کته سپته وی نو د ترانسپورت زیاتر ګاډي چې دی نو هغه کې سین جی استعمالي پلین کوچ کې سین جی دا الټو موټر دی دام سین جی کنه دا سه کې ریډه بیری نو دام ټوله پسنجر دی پېټرول هم هغه چې چا ذاتی ګاډي وی یا مو بایک مایک وی دا کې پېټرول استعمالي
دا چې د پېټرول او ډیزل ارزانې د ورسته هم د زیاتو کرایانو او د کرایانو نه راکمولو پړه ډرایورن صدر لري نو مردان نوخار او پېښور ته سورلې وړونکو د فلین کوچ یو ډرایور ظفر علی وای چې زیاتره ګاډي په سی ان جی چلیږي او سی ان جی نه درځنه شوی د دوی په وینا د ګاډي سره تړلې نور توکي هم ډیر ګران شوی دي د دوی کرایانې د نور خرچو او د سی ان جی د نرخ مطابق اخلي
موږ د حکومت 5 روپے پېټرول ارزان کړی دي خو 6 روپے د سی ان جی ګران اغلا او سی ان جی اواز د سی ان جی نه دي سره موبایل هر یو هغه ایټم چې کم زموږ په استعمال کې راځي هغه ګران دي ضرورت نه دا خو لا سی ان جی 6 روپے ګران اغلا چې دوی 50 روپے مرزانه کی نو بیا هم واره نه کوي چې کی زموږ دا نه کیږي چې لکه بیمه ته په معمولی خبره باندې بیمه ته دغه کوي نو زموږ هر یو هر هوا مدن ګران دي چې لکه کم زموږ ضرورت وي دا موږ ته ډیر ګران اغلا
د حکومتي اعلامیې تر مخه دا وخت د پېټرول یو لیټر نرخ 283 روپے او 50 پیسې دي دغه رنګ د یو لیټر ډیزل نرخ شوخه 280 روپیه دی ولې د سینجه یو کیلو نرخ شوخه 360 روپیه دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو، له همدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. سروې خبرونه به لرو، خو د نن ورځې وروستي مهم خبرونه د اپریل 12 د پیل شوو بارانونو په دریو پړاوونو کې په بیلابیلو پیښو کې په ټول پاکستان کې 143 کسان مړه شوي دي. په دغو کې تر ټولو زیات ځاني زیان په خیبر پختونخوا صوبه کې خلکو ته اوړېدلی دی. دغلته 83 کسان مړه شوي دي. د بلوچستان له دوکۍ سیمې څخه د کویلې له قانونو تښتول شوي و مزدوران 8 ورځې وروسته پرون خپلو کورونو ته ستانه شول. دا مزدوران سږ کال د مارچ په 23 بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی تختولی وو. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې په میرالی کې د وسلوالو پوځ ترمنځ د نښتې وروسته پوځ د موساکي سیمې 15 کسان د شک په بنیاد نیولی وو چې یو تن پکې د تفتیش په وخت وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا د زده کوونکو د احتجاجونو او ورباندې د پولیسو د چاپو په اړه هم سند ویل شوی. د امریکا په کالجونو او پوهنتونونو کې تاوتریخوالی د څو ورځو راهیسې په داسې حال کې په زیاتېدو دی چې ځینې مظاهرچیان د خپلو احتجاجي کیمپونو له لرې کولو څخه انکار کوي. بلخوا د تعلیمي ادارو انتظامي قانون نافذونکو ادارو ته مخه کړې چې په زوره هغه احتجاجي کیمپونه لرې کړي. او اوس هم سروې خپرونه چې قربانه ملیحا میرزاده ده او میلمانه پکې داونه مینا توتخیله ده.
السلام علیکم، ملیحا امیر زاده یم. دا پښتنو خزو د ناست راوړنو پاړه اونې زخبرونه سروې کې مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی ته د تعلیم نامه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د ناست راوړنو پاړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو سلامونه مې ومنه. ملیحا امیر زاده مو په سروې اونیز خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن را سره په خبرونه کې له افغانستانه مینا توتخیل ملمنه ده. مینا یو شاعر ده او یو کتاب یې چاپ شوی دی. دا غي کتاب یو شیری ټولګه ده چې سوله راغله سومره ښکلې زندگی بکو نومیږي. مینا وايي کوشش کوي چې په شاعري کې د وطن مینا، کلتور او د پښتنو مېرمنو د حقونو خبر وکړي. په خبرونه کې د میلمنې ادبي هلو زلو ژوند ته کتنه لرو. تاسو سروې خبرونه اورئ. ملیحا میرزاده هم د خبرونې کوربنه. ما سره له افغانستان نه میلمنه ده یوه شاعره ده، مینا توتخیل صاحبه. نایي سره زموږ رابطه شوې ده. ورته ستړي مشي وایو. سلامونه.
سلامونه لومړي سر کې تاسو ته او تاسو د مشال رادیو او یوټیوب سپو څخه ټول افغانانو خوی دورونو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله داسې د روغتیا جامع مو پتا نه وي.
ډیره مننه او مونږ تاسو ته هرکلی وایو. په خبرونه کې ډیره خوشاله یم چې نن مونږ سره د افغانستان نه تاسو رابطه کیه. مونږ سره مړی کټینګه شوه دا او ریدونکو او کتونکو به هم ستاسو د شاعرانه خوندو نو واخلي او سو فرمایشونه بم پکې کو ساسنا. ستاسو جونته مونږه د نیم ساته خبرونه چې دا غي کې کتنه لرو. ستاسو جونته د به له زلته نو ډیره خوشاله يم. مینا تو تخیل صاحبې، تاسو د افغانستان سره تعلق ساتي په سر کې بلک شانتي بنیادی معلومات ستاسو نو واخلم. د افغانستان د کمی سیمه سره ستاسو تعلق ته نن سبا چرته پاتې
او مننه ډیره. خپل د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ د کوسین کلی څخه یم او اوس په کابل کې ژوند کوم.
نو امینه جان، دا راته وایي چې شاعري سره ستاسو علاقه د کله نه پیدا شوه؟
شاعري سره خو مې علاقه له ماشومتوب او له ماشومتوب په شعرونو خوند راکو او ډیره مینه مې له ماشومتوب ورسره لرله. هماغه اوس قرار قرار مې شعرونو ته مخه کړله.
دا خو تاسو وایئ چې مات ګډ دی. انشاءالله اوریدونکي او کتونکي به هم قضاوت وکړي او مات ګډ نه دي. نو موږ اصل لږ ډیرون لوستل ښایسته شعرونه دي. خیر تپوسونه به کومه چې تاسو وایئ چې ماشوموالي نه ستاسو علاقه وه. دا راته وایئ چې آیا ستاسو علاقه په کورنۍ کې داسې ادبي هلې ځلې وې که نه؟ بس تاسو خپل شوق و؟
خپل شوق یو مهم خو کورانه کې نیک مرغه کوي ایا ما خپل پلار هم خوشایر ده پښتو ادب تا کار کوي او دا سه کوم ممانعت نه وراته مې کورنۍ کې ما هو شاعرانه و مې خپل ذوق لر نو خو هغه د شاعري مې شروع کړه
مطلب چې تاسو پوره ملاتړ تاسو ته حاصل وو خدای راته و امینه جان په افغانستان کې د نورو انجونو د میرمنو خبرو کړو دا راته وای چې خو په خلاص مټ خپل شاعري کولې شی او کنه لکه اولنی رد عمل د کورنۍ د طرف نسی چې کله دی خپل شعرونه او خای کسو کې استعداد لري
په دې اکړه باز د څه وی ایم چې کورانه فرق کوي ذهنونه فرق کوي باز داسې کورانه دي چې هغه غواړي خپل لورانه دې ته وحسوي خپل ژبه ته خپل هغه خپل هوا ته کار وکړي د علم لاره او ځینې کورانه بیا متاسفانه بل بد مرغه داسې کورانه هم ستې هغه ته بیا خو نه ورکوي چې لوري عاشیر ولي کې یا هغه کوم ټولګه چا کې هغه هم تعلیم وکړي په
امینا جانې د خبرونه دا وخت اوریدونکو هم اوري کتونکو ګوري یو څو سلامونه لګلې دي زمونږ کتونکو په فیسبوک باندې وېسال خوستې د امان وزیر د دوی سلام کوي انعام الله همت زوی دویم سلام کوي ګلستان صادق د مقبل پکتیا پټانو لسوالینا تاسو ته سلامونه وړاندې کوي یو دی پښتنه کوي چې تاسو استادان څوک دي په شعر او شاعری کې کوم قسمه شاعری تاسو په فکر سخته دا اول شعر مو کم وو
سلامونه ته د ټولو ورونو وعلیکم سلام وای مال کومنتونه مو مننه او په شاعری کې خو استادانه دا اول نه کوم د خوانزي استادانو کله چې ما په لومړي سر کې شاعری شروع کړنه خوانزي استادانو ته ما خپل شاعری ور خوډله سمات هغه کومې لارښوونې چې هغوی وکړې بیا همداسې کله چې ما لوړې زده کړې وکړې په پوهنتون کې مې استادانو په لوړې کې مې خپل په کور کې مې پلار داسې کړه زه خپل
اولنی شعر تاسو ذکر کوو بیا نور ته پوښتنه مندنه کوو
اولنی شعر چې ما کوم لیکلی هغه مې د ښوونکي د ورځ نږدې و نو ما په ښوونځي کې یو شعر لیکلی چې پر ما ګران ښوونکي ادا یې هغه اخر ځای وو هغه مته مخته په ختمېدله او نور خو مې ولا کده شعر ته یاد وي
صحیح مطلب چې شعرونه مې ډېر دي
شعرونه مې ډېر ماته وګړو ځینې مې اصلاح کړ ځینې مې چا خبر بيخي لمانځه وي ورته نوې شاعري د سر راغله مله کوی سو ما سکون غلطیانه دي چې موږ باید اصلاح کو
ساسو بیا لکه شاعري تاسو کتنه لري چې تاسو خپل والد صاحب ته خایې پلار جان تم خایې کنو کنه د سينور ما استادان دي تاسو د پونتون استادان دي کنه ساسو
و ما سره د پونتون استادان دي هغه په هندان دي ټول ما خپل شاعري په خو کتنه ده همداسې ډېر تم شاعرانو ته هم ورخواله د یغن کله سما دا ټول غ خپل د شیرون چاپول هغه مې هم لمړي په ټول استادانو وکټاله په شاعرانو باندې مې وکټاله یو نو رسما خپل کتاب چاپ
خا ډیره خبره مطلب چې اصلاح شوی دي نو تاسو د تعلیم په اړه راته وای چې کابل په هنتن تاسو سبق ویل دي
هو خوانځای مې هم په کابل کې ویل او پانتون مې هم په کابل کې خلاص کړی پښتو ادبیاتو کې
ډیره نو فرمایش تر نو کو لګ یو سو شیرونه ک تاسو مونږ ته زمزمه کې
او معنا نه وای نه پښتنو ته مې یو شعر لیکلای دا درته وایم
ضرور
وای نور راویخ شاعر بیدار شي پښتنو درست روان د ننګ پلا شي پښتنو ټوپکې د قلم ګوتو تکړې پورته ټول د علم طلبګار شي پښتنو یو لخر شي سوکالی ته ملا کړې کلکا د غماز د سترګو خار شي پښتنو او لاس تر ځنې ناشته مکړې کنه ټول با ناپوهې کې رایسار شي پښتنو د میړانې سیال مونشت په نړۍ کې خپل تاریخ نه خبردار شي پښتنو او اتفاق به مو یو ځای کړی او یو موټی په نفاق پتار پتار شي پښتنو او د غفلت خوبونه پرېږ دی تور شپو ته سر راپور تکړی او خیال شي پښتنو مینا تل در ته دعا کړی هر ډګر کې په امان د کردګار شي پښتنو
ډیر ښه ست شیرونو نو مینا جان دا راته وایي چې ساسو شاعری چې تاسو کوي اول خدا وې سو کال شوی دی تاسو کلم راخسته دی خپل احساسات چې دی هغه تاسو په خپل شاعری کې ښکار کوي بیا ساسو په شاعری کې د څه ترجمانی کیږي څه ښکارندوی کوي
د شاعری خو مې د مکتب د نه هم یا د لسم صرف نه میرا شروع کړی دنو ډیر کورونه اوس وسې شعر لیکم او په شعرونو کې زه هر موضوع نه متاثره سم یم په هغه شاعری کړې ده یعنی شاعری مې ورخي زنه د سپیغه کې یو موضوع باندې مخپل شاعری راټوله کړې ده کده خاص په حق لده کده ټولنیز ژوندون په حق دي د هیواد په حق لده نو شعرونه مې رنگ رنگ موضوع غا نه لري په هر موضوع باندې ما شاعری کړی دا
او د شاعر د پاره دا ضروری چې هغه حساسی
بس شاعرانو پورې فرق دا که حساسی خو ښه خبره وي
او مطلب دوی زیات هغه محسوسې سیز کنه دا سه ډیر ماوري دلی دی چې دوی وی شاعران ډیر حساسی تاسو د سه نازک مزاج لري حساسه یې او کنه
زمرو خیمه گزاره کوم
صحیح او د شعرونه چې راځي نو د تیس د غیدا الهام راځي س خاص وخی تاسو هي په تنهایی کې خو شاعری کوي او کنا چې کم زه کې هم شعر راشي نو به ځان سره تاسو لیکي
د شعر خو لکه څنګه چې دا ټول ته اوازی خبره د شعر یو الهام ده نو کله دا سه کای چې هغه ته با تاسو قلم او کاغذ نه وسته دا اوس پچې شي کې ودی کې
نو بیا تاسو قلم او کاغذ نه ساتئ هر وخت
خو ځینې وختونه خو نوی کنه مجبور اس په موبایل کې بیا یاداشت وزرده
اوس مې درته وی چې نن سبا او ټکنالوژي دور دی نو خلک کولی شي چې په موبایل کې بولی کی کنه تاسو به استفاده کوئ دای نه نو خو خبره ده صحیح صحیح تاسو سره نور خبره جاری ساتو او ریدونکو او د مشال ریډیو د فیسبوک او یوټیوب پانو کتونکو سروي خبرونه د افغانستان نمون سره ملمنه ده میناتو تخیل صاحب غوی سره خبرې کو مونږ ته په فیسبوک باندې پیغامونه را روان دي عبدالحکیم عبدالحکیم د سعودي عرب ریاض نه سلامونه وړاندې کوي زرولی خان دی طیب خان دی جمشید دی او فیروز کاکړ دی کاهر امیری او دوی ویچ ز د لغمان کې دوی اوسی ګل تخ پرونه اوري نو مننه ډیره زیاته کو تاسو سپوختنه لره نو مونږ ته د کامنٹ په برخه کې لیکل شو کنی نو تاسو ټلیفونونه پورته کړئ مونږ ته زنګ وهل شو کو د مینا تو ته خیل صاحب نه سپوختنه لره نو غم تاسو کولی شئ نو مینا جان دا راتوي چې د خپل کتاب پاړه راتوي سول راغله سمره خولې زندگی بکو دا کتاب تاسو کله چاپ کو او سمره آسان استاد لپاره وکنه
د دې کتاب په حق لکه زه تاسو ته وایم چې آسان خبر خو نه و راته ځکه چې ما ویل چې ډېر کمې ډېر داسې شیرونه به کې چې هغه ماته د چاپولو لپاره نه او خپل مې استادان ته ورو خو دا ډاډ راکست کولای شي دا کتاب ډاډه زړه چاپ کې په دا اوس وخت کې دا د امارت راتلو سره ما خپل کتاب چاپ کړی دا او د شهباز خبرندوی ټولنې لاره په زر ټوک کې چاپ سو نو تر اوسه خو خدا کوم چا داسې شکایت ترې نه دا کړی بیا هم زه د خپل اوریدونکو نه خپل د شعر د مینوالو څخه دا تمه لرم چې د ما غلطیانې هغه کوم شیان چې په ما په شاعري کې کم وي که په دراډه زړه ماته وایي
صحیح تاسو مطلب زړه خلاص ساتل دي تاسو وایي که څلګ ډیر کمی بشي نو هغه به پوره شي خدا راته وایي مینا جانې چې معیاري شعرونه څنګه ستا وایي او معیاري شاعري څنګه کې دي
معیاري شاعري خو کله چې موږ د خپل شعر ته کنه لکه موږ څنګه یو شعر الهام دی همداسې دی الهام سره سره موږ خپل شعر ته باید سناسه زده کړې هم وکړو چې وغواړو کې موږ شاعري معیاري سي کله چې موږ زده کړې وکړو کولی شو خپل کلیوالي شاعري سي کومه ده هغو ته لا رنګ ورکړو لا خوند ورکړو نو معیاري شاعري هغه ده چې هغه په وزن په قافیه هغه په اصولو برابره شاعري وي
صحیح او د یو اوریدونکو او کتونکو یو پیغام چې پرخه او دوی وی چې کومه قسمه شاعري زیاته سخته ده
سخته شاعري خو دا نظمونه ما لپاره نظمونه سخته دي ځکه خپل غزل فن راکې تر اوسه مې کوم نظم لیکلی هم نه ده
وجه یې څه ده زرم نه کیږي کنه
زړه مې کله واري خو کیږي کوشش مې کړه خو نه کیږي نو
او طبیعت دی لکه طبیعت چې څنګه یې هغې مطابق تاسو وایئ چې شاعري کوئ دا راته وایه مینا جانې په افغانستان کې تاسو اوس پاتې کیږئ کابل کې نو هلته به خامخا ادبي بهیرونه کیږي ادبي غونډې به کیږي نو د ښځو لپاره میرمنو لپاره جینکو لپاره اسانه ده چې هغوی په دغو ادبي غونډو کې ګډون وکړي او که څنګه
مخکې له عمارت راتلو څخه خود بدت ادبي غونډې کیدلې مشاعرې به جوړې سو جوړې کېدې هلته به ښځو له یو بل سره خپل شعرونه خپلې لیکنې خپل لاسته راوړنې به له یو بل سره شریکولې او هلته مخکې اسانه وه خو اوس د عمارت له راتلو څخه موږ داسې د ما نه نه زه خپله نه یم خبره سوې چېرته داسې مشاعره جوړه سوې وي چې هلته ښځې په کې ونډه اخیستې وي او یا داسې ادبي بهیر جوړ سوې چې هغه د ښځې ورغلې وي نو په دې هیله چې جوړ شي او د ښځو لپاره دا اسانتیاوې منځته راشي
صحیح او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو واکمنې د وروسته تاسو وایئ چې داسې ادبي غونډې نه دي شوې چې تاسو پکې برخه اخیستې نو څنګه ګڼئ لکه دا حالات تاسو باندې ستاسو په مزاج باندې سفرق پرې باسي او کنه تاسو دوام ورکړې د خپل لیکلو ته؟
او دا خو حقیقت دی، ساتمن په هر چا باندې دومره تاثیر لري د حکومتونو یا د نظامونو تغییر، خو لما هغه خپل شاعري ته دوام ورکړی دی نو توکل په خدای فاطمن دومره تاثیر لري نو.
او د شاعري کې تاسو د ښځو د حقونو خبره کوئ؟
بالکل، موږ ښځې چې د ښځو حقوق نه غواړو نو د نورو به څه ګیله وکړو.
صحیح صحیح. خو بیا د طالبان حکومت چارواکي څوک دلته نشته چې دا خبره وکړي؟ بیا هغوی البته وایي چې موږ د اسلام په چوکاټ کې دننه ښځو ته ټول حقونه ورکو او دا د هغوی دریځ دی. نو مینه تو ته خیله صاحبې دا راته ووایه چې نورې خویندې چې ستاسو په شانت استعدادونه لري او غواړي چې شاعري وکړي، څنګه مخې ته راتلی شي په دغو حالاتو کې؟ ته به ستاسو څه مشوره وي؟
نو د شاعري سره به د مال نظر امارات کومه ستونزه ونه لري. سمه ده، خویندې باید خپل قلم راپورته کړي، هغه څه چې د دوی په زړه کې دي، هغه څه چې دوی په ذهن کې دي، هغه باید ولیکي، خپله هڅه وکړي او توکل په خدای نو نور به وسي. او د امارات نه موږ دا غوښتنه ده چې کله چې یو ښځه یا یو جلکۍ خپلې پښتو ژبې ته کار کوي نو هغوی باید ملاتړ وکړي. همدغه ژبه ده، همدغه پښتو ده، زموږ همدغه د هیوادونو ژبه او ادب ده، یو هیواد پرې بډای کیږي.
او مینه جانې، داسې تاسو خو ماشاءالله اوس کتاب هم لیکلې دی او ښایسته شاعري کوئ، داسې خویندې چې هغوی په سر کې راهنمایۍ ته ضرورت لري، هدایت ته ضرورت لري او ستاسو اصلاح ته ضرورت لري، نو د هغو خویندو مرسته کول ستاسو څنګه ګڼئ؟ یا داسې لاره شته چې تاسو سره تماس ونیسي او تاسو ورته زړه خلاص کړی دی او که څنګه؟
په لومړي سر کې خو به زه دومره تکړه نه یم چې بابا چاته لار وښایم، خو خیره هر ایس انسان پورا نه دی، هر انسان نیمګړی دی. په لومړي سر کې باید موږ خپلې غلطیانې هغه کوم مثل رو باید نورو سره مشوره وکړو، شریکې کړو. زه خو خپله د چا نه مې مشوره غوښتې ده، که هغه استاد ده، که هغه شاعر ده، ما مشوره ترې غوښتې ده او د هغه نه وروسته زه مخته تللی یم. او که د ما مشوره به نو ګمان نه کوم چې چاته داسې مشوره ورکړم چې هغوی په ګټه وي. خو بیا که چیرې څوک ضرورت ولري د چا خبره نو زه په خلاص تندي ورته حاضر یم.
ډیره ښه خبره ده. تاسو وایئ چې که څوک داسې ضرورت لري راهنمایۍ ته نو تاسو بالکل کولی شئ چې تاسو سره تماس ونیسي. د یو بل غزل فرمایش په درنو کو، ستاسو زړه ته چې کوم شعرونه ډیر زیات نږدې نو مهرباني وکړئ کو شریکول یې غواړئ.
مننه. ولې نه، یو غزل ده. خیال کې د اوخ کوستر کاروان زنګوم.
ډیر ښه.
خیال کې د اوخ کوستر کاروان زنګوم، په زړه کې غم د خپل جانان زنګوم. او زه به د خار په یاری څه پوه شم، زه به د خار په یاری څه پوه شم، ساده کوچی یم اوخان زنګوم.
ډیر ښه.
وانی ته ګورم سینګار کوم، ستوري مخ لنډي زلفان زنګوم. او بیا به مې سترګې په کجل تورې کړم، بیا به مې سترګې په کجل تورې کړم، بیا به د کلي ټول زلمیان زنګوم. او دا چې مې سترګې د لوخ په ډکې مینه کې زړه ستړی ستومان زنګوم. او سړو مې سوکو کې ګلان سپړلي، په نری پوزه زیړ پیزوان زنګوم. او مینه نور بس کړه د خپل حسن تعریف، بیا به خیالو کې ستا چشمان زنګو.
ډیر ډیر ښه. مطلب دې کې تاسو خپل احساسات او جذبات ښکاره کړی دي، د وطن مینه او کلتور او بیا د وطن خایست هغه ستاسو زړه کې هم موجود دي، نو بیا تاسو څنګه هغه احساسات ښکاره کوئ؟
د وطن مینه خو د هر چا په زړه کې دي. هر هغه څوک چې په وطن کې ځوان کړی هغه پیدا شوي دي، هغو ټولو په زړه کې ده. نو د وطن مینه چې کله موږ په زړه کې راشي، بس دغه شاعري ده نو شاعري ورته کوو.
صحیح. تاسو وایئ چې د وطن مینه او هر څه چې څنګه ما ستاسو تعارف کې مو ویلې چې تاسو خپل احساسات چې دیا په شاعري کې ښکاره کوي. دا راته وایي هیله مینه تو تخیله صاحبه چې ستاسو د افغان انجونو په اړه څومره هیلې دي، تاسو هیله مند یې چې دا غوی راتلونکي به ښه وي؟
د افغان جون په ټوله کې پښتنې مېرمنې یا د افغانانو ښځې هغوی راتلونکی انشاءالله ښه وي، خدای مهربانه ده، توکل په خدای. نو که دوی خپله لږ همت وکړي، همداسې لږ زموږ ملاتړ هغه حکومتونه وکړي، انشاءالله د افغان میرمنې ډېر زیارکښې میرمنې دي، هغوی به په نړۍ کې سیال و.
ډېر ښه. نو مینه جانې، دا راته ویلې شې داسې کوم غټ غټ چیلنجونه دي چې تاسو ورسره مخامخ وی، او تاسو هغه چیلنجونه چې دي له منځه وړي دي، او دای باوجود تاسو خپل کار کړی دی، او بیا د ستاسو د زده کړې پر اساس نورې جینکۍ چې دي هغه زده کړه کولی شي، نو څه داسې چیلنجونه دي او تاسو یې د حل لاره څنګه موندلې وه؟
ما ته خو داسې د خو نیک مرغه داسې کوم چیلنج نه و چې زه د شاعري ما د شاعري مخه ونیسي، ځکه زه په کورنۍ کې مې ماشاءالله ټول د علم او د زده کړو لارویان دي، هغوی د علم مخه نه نیسي، نو ښه و، ما ته کوم داسې ممانعت نه و.
صحیح. او کلم نثر ته پام کړی دی؟
کله مې چې شعرونه دا اوس وخت کې ډېر لیکلي دي، نو د تېپ شعرونه باندې نثر ته مې اوس مخه کړې ده. یو مې ناول لیکلی دی د ولور په نامه، او بل مې لنډې کیسې مې هم ځینې لیکلې دي، او مخکې به دلته په اخبارونو کې په ورځپاڼو کې به چاپېدلې. همداسې اوس مې یو ولور په نامه یو د ناول لیکلی دی، یو بل ناول مې لیکلی دی، یا په شنی مې لیکلی دی، کار مې په شروع کړی دی، هغه د په بادو کې د ښځو د ورکړې په هکړه ده. نو اوس مو نثر او نظم ته دواړو ته کار کوم.
صحیح، مننه. نو مطلب چې ستاسو چې کوم لنډې کیسې دي چاپ شوي دي او که نه؟
لنډې کیسې به مخکې په ورځپاڼو کې چاپېدلې، اوس نه دي چاپ شوي. غواړم چې یو کتاب یې کوم، هم د لنډو کیسو هم یو دوه کتابه ناول دي را سره، نو انشاءالله چاپ یې کوم په راتلونکي کې.
خب، مطلب پلان لري چې تاسو چاپ کې دا راتوې کتاب چاپول لکه آسان کار دی او کنه؟ بیا تاسو ته دا کار آسان وو کتابونه خپل کتاب چاپول د لپاره لار موندل؟ تاسو سره نو مای کولې شه د پښتنو خويندو چې غویم غواړي خپل کتاب چاپ کی؟
کتاب چاپول خو د ما لپاره سخت کار او ګران کار وو، ځکه چې کتاب سے کله چاپ سی نو د ډیرو خلکو نیوکه ډیر خ د ډیرو خلکو له نظرونو سره به مخ مخ کیږي، نو بیا د نور خويندو لپاره زما دا وړاندیز ده چې هغوی د خپل شونه راټول کړي، هغوی د همت وکړي، همداسې ادبی بهیرونو څخه، همداسې د مطبوع څخه مې هم د تاسو د لارې څخه دا وړاندیز ده چې هغوی هم د شاعرانو سره یا د خويندو سره څنګ په څنګ ودرېږي، د هغوی ټولګي په وړین تندي باندې ورته چاپ کړي.
صحیح. او مینه جانې، دا راته وایي چې یو شاعر چې دی زغه خو خپل یو ذوق لري، یو خپل یو څه لري، یو استعداد لري، هغوی په شاعري کې ښکاره کوي، نو یوازې شاعري چې ده نو د کورنۍ د پالنې لپاره کافي کو نه؟ اقتصادي طور باندې زه تپوس کول غواړم چې څنګه کولی شي بیا ښځې خو یوازې په دې اکتفا نه شي کولی، نو نور هنرونه څنګه تاسو ګورئ، ضروري دي او که نه؟
بالکل ضروری دی، نور هنرونه یا نور کارونه سی میرمنې باید وکړي. په افغانستان کې خو ما خپله دومره کاره شاعري کړې ده، د اقتصادي ملاتړ مې نه چا کړی ده، نه مې تر اوسه د چا لیدلی ده، او نو چې د ما سره نه وي سوی، نو معلومداره خبره ده چې په افغانستان کې شاعرانو ته کومه اقتصادي ګټه نه لري د هغوی شعرونه، نه شي کولی هغوی په خپلو شعرونو باندې خپل ځوان تیر کړي.
لکه اوس تاسو یو کتاب چاپ کړی دی کنه، دای تاسو ته څه ګټه ورسېده او کنه؟
د اقتصادي برخې له طرفه ما ته بیخي ګټه نه ده رسېدلې، ما خپل کتاب په خپله چاپ کړ او نور نه ده رسېدلې.
صحیح، تاسو وایئ چې اقتصادي څه ګټه تاسو ته نه ده رسېدلې. څه داسې زړه کې یو خواهش دی چې تاسو وکړئ په ژوند کې د شاعري نه علاوه، کنه چې تاسو یو مقصد ځان ته ټاکلی، یو هدف ټاکلی؟
د شاعری نه علاوه زه خپله په زړه کې مې دا ارمان دی چې دا خپلې زده کړې ته نور هم ادامه ورکړم، همداسې زه دا کوم کتابونه چې دي راسره دغه چاپ کړم، او د پښتو ادب ته څه ناڅه داسې یو شی موږ پرېږدو چې خپل ادب کې مو هغه نوم پروت وي.
صحیح. نن سبا چې تاسو ګورئ غیر چاپیره حالات ته، نو پښتو ادب لچ څومره کار کیږي، یا نه تاسو مطمئن یا کنه؟
نو اوس خو خره نو گزاره کوي، د ښځو طرف ته اوس ډیر خسوي، و ډیر موږ تکړه تکړه شاعران لرو پښتو ادب ته، نو توکل په خدای.
نو د ښځو ونډه په کې تاسو کافی ګڼئ کنه؟ د دې نه زیاته کیدی شي؟
نہ کافی خو نہ دا پیس وجہ کافی نہ دا خز بات پختو عادت ډیر کارو کی او موږ باید پختو کی ډیر لیکوالان او شاعران ولرو.
نو وجہ سے د دوی زړه نازړی کنا یری کی د سه فشارونه د کورنۍ لخوا
لبه زمر غزین د شي کورنۍ هم شته سه هغوی باندې د کور له طرفه یا د کورنۍ له طرفه باندې زونه لګیدلی وي، هغوی نشي کولای چې قلم غوتو کی پورته کی او سناسه د پختو ادب لپاره یا د خپل زړه باراس په ښکارا ټکو کې اظهار کړي.
صحیح صحیح. اوس په خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی، مینا جان ستاسو به زمونږ د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو کتونکو ته څه پیغام یو په اخره کې به یو دوه نور خسته شیرونه هم تاسو نه واورو.
مننه تاسو څخه، او په اخره کې ټولو اوریدونکو ته زما پیغام دا دی چې خپل ژبې ته په هر ځای کې چي، خپل ژبې ته، خپل کلتور ته، خپل فرهنګ ته کار وکړي، هغه کم هم وي.
صحیح صحیح. تاسو وایئ چې کار په کار دی ادب لپاره، فرهنګ لپاره، د پښتو لپاره. نو ډیره مننه مینا جانې، او یو دوه شعرونه به واورو او بیا خبرونه به وتړو.
مننه کوم له تاسو څخه هم. شعر به یو د ښځو په حق درته وایم. دا نوی شعر مې لیکلی دا وایي: بې له زده کړو ښځه څه ده، بې له زده کړو ښځه څه ده، په مثال د یوه ړانده ده، او شپه او ورځ پکې زوریږي، ستړې تل ژوندانه ده،
ډېر ښه،
نا امید او ناهیلې له هر څه یې زړه سپېره ده، او په توپیر یې پوهه نه شوه چې څوک بد ده او څوک ښه ده، له کتابه ده محرومه ناسته سر په زنګانه ده،
ډېر ښه.
د خپل حق غوښتنه نه کړي په هر ځای کې چوپه خوله ده، له قرآنه ناخبره د ژوند چارو ته بې زړه ده،
ډیره مننه. ډیر ښایسته شعرونه. او بس په خبرونه کې ډیر لږ وخت پاتې دی، ستاسو ته په راتلونکي کې ډیره کامیابي واړو. کور مودان. مننه د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو دا و د نن لپاره سروې پروګرام چې پکې مو د افغانستان نه مینا توته خیله صاحب سره خبرې کولې. امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
پختون جهان د سوز وطن، د ساز وطن، آواز می اوري کنا را کړه، آواز وطن، آواز می اوري کنا را کړه، آواز وطن. یت پختون جهان د سوز وطن، د ساز وطن، آواز می اوري کنا را کړه، آواز وطن، آواز می اوري کنا را کړه، آواز وطن.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدای نه ال کې
دا مې کوي، او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی، او سیاسي خلاف راي څه کوي، او سیاست څه کوي،
یو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک به کی پورته کړي، کلاشن کو زغړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور نیمه او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اوریدای شئ.